افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په یوې بلې خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې افغان ولسمشر اشرف غني د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده. دغه راز به واوري چې د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتین هغه وازې چې ګواکې دغه غورزنګ په ګوند بدلېږي رد کړي. خبرونه کې په ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه لرو، خو لومړی وار ورکو اسد الله الدین ته چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه اوروي.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی د بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې وشلوي. په اوروزګان کې د ورا یو موټر په سین کې چپه شوی چې لکبل یې لاس کسان مړ شوی، او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره خوشی کېدو غوښتنه وکړه. بشپړ خبرونه. افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړه چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویاند رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. اندړ رسنیو ته ویلي هیڅ داسې دلیل نشته چې وخی طالبان له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي.
طالبانو د نورو ژمنو د ماتولو ترڅنګ نه له تاوتریخوالي لاس اخیستی او نه یې له بهرنیو تروریستي ګروپونو سره اړیکې پرې کړې دي، بلکې د تیرو کلونو خلاف یې سخت کال جګړه ژمی هم نه ده کمه کړې، او په لیکو کې بهرني تروریستان په تېره بیا القاعده پریمانه جنګیږي.
اندړ دا څرګندونه داسې مهال کوي چې تازه د طالبانو د پوځي کمیسیون په نامه یو لیک خپور شوی چې د غډلې پکې ویلي نور به بهرني جنگیالي خپل لیکو کې نګماري. تر اوسه د طالبانو ویاندویانو ازادي رادیو سره د دغه لیک تایید یا رد نه دی کړی. دا څرګندونه داسې مهال کیږي چې دوه کې لیوې نیم میاشتې ځنډ وروسته بین الافغاني خبرې بیا پیل شوې دي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرګ ژوبلې عاملان دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونامه خپل کلنی راپور کې ویلي چې 2006 کال کې د ملکي مرګ ژوبلې 26% عاملان وسلوال مخالفان وو. دوی دې کار کې د 50% مرګ ژوبلې نسبت دوی 2006 کال کې د 45% مرګ ژوبلې نسبت طالبانو، 8% داعش او 9% نسبت نورو دولت ضد کړیو ته کړی دی. د افغانستان دولت وایي طالبان تر دې هم زیات د ملکیانو په مرګ ژوبله کې ملامت دي، خو طالبانو بیا د ملګرو ملتونو دغه راپور یو ارخیز بللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 240 طالبان وژلي او 8 نور یې ټپیان کړي دي. دغه وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دولت دغه مخالفان تیره ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. خبر پاڼه کې راغلي چې د عملیاتو پر مهال د ارغنداب او میوند ولسوالیو له شاوخوا سیمو څخه د طالبانو 15 کړۍ ماینونه هم کشف او شنډ شوي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه جلا خبر پاڼه کې ویلي چې د بلخ په چاربولک او شولګر ولسوالیو کې د اتلس افغان سرتیری وژلي او یو شمیر نورې ټپیان کړي. تر اوسه دولتي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. افغان چارواکي او طالبان تل یو بل ته دغه سدرنې مرګ ژوبلې اړولو ادعا کوي، خو خپلواکي سرچینې ډیر کله تایید او یا هم رد نشي کولی. په اوروزګان کې د ورا یو موټر په سین کې بند پاته شوی چې لکبل یې په کې سپاره لاس تنه مړ شوی دی. د اوروزګان د والي له دفتره خبره شوی خبر پانه وایي دغه موټر په ګیزا پولیسوالۍ کې تیر ورځ هغه مهال اوبو کې بند شو چې د هلمند له سیند تیرید. په خبر پانه کې راغلی د موټر ماشین بخار کړی وو، او تر هغه چې خلک د مرستو لپاره ورسېدل په کې سپاره څلور ماشومان او شپږ ښځې مړې شوي وي. تر اوسه معلومه نه ده چې د موټر دننه کسانو د اکسیجن د کموالي او که موټر ته د اوبو د ورننوتو کابل ساور کړی ده. موټر چلوونکی له پیښې ژوندۍ وتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د کرملین د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قید او شرطه خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډه ته په یو ثبت شوی پیغام کې وویل
موږ یو ځل بیا د روسیې له دولته پر خپلې غوښتنې ټینګار کوو. دوی د الکس ناوالني او دغه راز د روسیې سلګونه نور اوسیدونکي چې له خپلو حقونو نه د ګټې اخیستنې په خاطر په ناحق نیول شوي ژر او له قید او شرطه پرته خوشي کړي.
الکسی ناوالنی چې تیره میاشت له جرمني مسکو ته د سنیدو پر مهال نیول شوی توران دی چې جرمني کې د مشروطې ازادۍ اصول نقص کړي. پر دې دغه راستور دی چې د دویمې نړیوالې جګړې او سرتیری پسې تهمت کړي. خاغلی ناوالنی بیا پر دې لګول شوی تورونه سیاسي بللی. امریکایي چارواکي وای پر کانګرس د تیر میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغه استمایي غونډه کې وکړه چې کانګرس وربللې و. تر ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استمایي غونډه کې پر بحث شو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدلی چې ګواښي کړی و یو جنگ ته چمتو ډله د واشنگټن په لور خوځېدلې. او د امریکا د ټکنالوژي شرکتونو مشران وایي دغه هیواد کې د حکومت پر کمپیوټري شبکو ورستای سایبری برید دومره پرمختللی و چې باید یو هیواد یې تر شاوې. د شرکتونو مشرانو پرون د فبروري په 23مه د کانګرس یوې غونډې ته ویل چې داسې ښکاري چې یو هیواد د دې بریدونو تر شاوې او دوی روسیې ته ګوته ونیوله. روسیې بیا دې موضوع کې هر ډول لاس لرل رد کړی دی.
له اسد الله الدین مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول. وړاندې په خبرونه کې به واورې چې افغان ولسمشر اشرف غنی د سولې په اړه د سلام مشورو یو نوې لړۍ پیل کړې ده.
دا یو فرصت ده مخصوصا د ناتو فیصله چې فیصله یې ونه کړله یو لوی پیغام ده. اوس په انشاءالله تعالی جدي مذاکرات چې یو هلته ورسېږي زمینه به ورته برابر شي.
په دې اړه مو د چارو د یو په نظر هم اخیستی دی.
زما په اند صداقت موجود نه دی. صداقت د حکومت په اند موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څو ورځې تیریږي هر څو میاشتې کلونه تیریږي د خپل دورې پر کړي.
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکي وای د کرخه بلی غاړه ته د اوختو لپاره لدی پرته چې پیسې ورکی بل لار نه لري.
چې پیسې نه پرې کوي بس پروت مو وکا بوند کې د درېس په وکه کې ادمي دی وکاله دا ډېر ژوند مشکل دی.
د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتون هغه اوازې چې ګوکه دغه غورزنګ په ګوند بدلیږي رات کړی.
پیټیم تحریک ته بند نه دی نه ګوند جوړیږي.
د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مهیروي. مننه چې ازادي رادیو او د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاو د تماس د ډلو ترمنځ د خبرو له بیا پیلې دو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر هم په کابل کې د ملي شورا له غړو په خوانی او جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې ونوي لړۍ پیل کړې ده. په دې لړ کې اشرف غنی تیر مخام د ولسمشر جرګې له یو شمیر غړو سره په ار کې وکتل. هغه ویل چې د ناتو ورستۍ اقدام چې افغانستان د ځواکونو د استلو لپاره پریکړه ونکړه مهم پیغام ورکوي. غنی وویل د سولې خبرې به جدي مخته یوسي. د افغان ولسمشر لوري د سولې لپاره د سلام مشورو دغه لړۍ داسې مهال پیلېږي چې د امریکا د ولسمشر جو بایدن اداره له طالبان سره د تیر کال له شوي تړون په اړه له سره کتنه کوي او همې ویلي چې د دغه تړون پر اساس به له دې هېواد د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو پر ضرب العجل چې د مې لومړۍ نیټه ده له سره غور وکړي. خو طالبانو ټینګار کړی چې باید شوی تړون په بشپړه توګه عملي شي. نور د ازادي راډیو د خبریال په دې راپور کې اوري.
که څه هم په دوه کې لیبی میاشتې ځان وروسته یو ځل بیا بین الافغاني مذاکرات پیل شوي. افغان ولسمشر د وروستیو پرمختګونو په دې اړه له یو شمېر افغان مطرحو سیاسي او د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره جلا جلا ناستې کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر ماښام سه شنبه په ار کې د ولسي جرګې له یو شمېر غړیو سره په خبرو کې وویل چې افغانستان لا بل هر وخت زیات تلپاتې سولې ته د رسیدو لپاره په خه درس کې ده.
در ماهای آینده امرای شورای ملی به صورت دوامدار مشوره صورت کنید. در یک فرصت مخصوصا دی ناتو فیصله چه فیصله اون کرده یک لوی پیغام ده او انشالله تعالی ده هاگ خلق و ادعاگانی چه خلکو ته پنانه واتلار سی او تسلیمی ختمی اوس په ان شاء الله تعالی جدی مذاکرات چې او حل ته ورسی زمينه به اوته برابر است.
خلص مشر ملي شورا سره د سولې په اړه د سلام مشورو خبره داسې محل کوي چې ل دې وړاندې د ملي شورا جنو غړیو شکایت درلود چې د سولې په اړه ورسره لازمې مشورې نه کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې رئیس د ځان په مشرۍ په دې برخه کې د یو کمیسیون د جوړېدو خبره کړې وه، هغه څه چې د ولسي جرګې د ځینو غړیو له مخالفت سره مخ شو. میر رحمان رحمانی بیګا شپه په ار کې په جوړه شوې غونډه کې د مذاکراتو د ځنډېدا پړه پر طالبانو واچوله.
موږ باور لرو چې طالبان د مذاکراتو د دریدلو اصلي لامل دي، د داسې شرایطو په ایښودلو سره چې نه د افغانستان خلکو ته د منلو وړ دي او نه هم د سولې د راتګ لامل کیږي. د سولې د خبرو میز یې پرې کړی او په دې لټه کې دي چې د خپل ډلې ګټې په خلکو وتپي.
دا په داسې حال کې ده چې له شاوخوا یوې میاشتې ځنډ وروسته د یک شنبې په ورځ یو ځل بیا د سولې د خبرو پلاو ترمنځ په قطر کې ناسته وسوه او د بین الافغاني مذاکراتو د دوام په اړه پریکړه وسوه. په ورته وخت کې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د سیاسي اجماع د سولې په برخه کې د وروستیو پرمختګونو او تاوتریخوالي سملاسي پای ته رسولو په اړه له ځینو پخوانیو چارواکو او جهادي مشرانو سره جلا جلا ناستې کړې. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د وخان مینهپال ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلي غنی تیره ورځ د پخواني جمهور رئیس له دوو مرستیالانو یونس قانوني کریم خلیلي او په امنیتي او سیاسي چارو کې د ولسمشر له سلاکار محمد محقق سره کتلي.
و مردل چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکزي پلاوو د تماس د ډلو ترمن د خبرو لبیا پیلیدو سره په یو وخت د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم په کابل کې د ملي شورا له غړو پخوانیو جهادي مشرانو او نورو مخورو سره د سولې په اړه د سلام مشورې یو نوی لړۍ پیل کړې ده. په دې اړه مې په مخکنی خبرونه کې په تیر خبرونه کې د افغانستان د سولې د عالي شورا له پخواني غړي احمد خان مسلم سره مرکه وکړه او لومړی مترې پوښتنه وکړه چې اشرف غنی ویل چې د سولې خبرې به جدي مخته وړي. آیا ستاسو په نظر تر اوسه د حکومت لخوا د سولې خبرې جدي مخته نه وي وړل شوي؟
زما په اند صداقت موجود نه دی، صداقت د حکومت لخوا موجود نه دی. حکومت هم کوشش کوي چې خپل د بقا لپاره هر څو ورځې تېرېږي، هر څو میاشتې کلونه تېرېږي، د خپل دورې پره کې بیا طرفه قضاوت دغه دی. سال دی په کندهار کې، په لوی کندهار کې، په لو پکتیا کې، په لو مشرقي کې تیراسي د کوشتخونو ګوري، په دا ژمي څو انسانان موسو د کورو څخه په لوکولو کوي انسانان پیراره دي. نو زه وایم چې در قدرت چې سره تېرېږي ټول ته مشکل حل دی. در مخ رحماني صاحب خبره وکړه، رحماني ځوانه شل کاله در مخ څوک یې اوس څوک یې ته ولاکه په څوله خوشاله یا ستا سولې ته نیتي تا او ساورو خلکو په داغه حالت کې ګټه ده چې وبخړوي مایا نسی. خبره دا ده درېدلې ولس، درېدلې افغان ولس نور څوک غواړي چې پارت کې مته به سولې.
مسلم صاحب کراس اوس دې خبره ده چې اوس یو ډیر حساس مرحله ده. طالبان ډیر تقریبا سباندی و میاشت د خبرو لمیزه اتللی و واشنگتن له طالبان سره په شوی تړون لسره کتنه کوي. په قطر کې دوی به تر سره ناشتي. آیا فکر کوي چې په طالبان نو باندې فشارونه زیات شوي دي؟ په تیر بیا د امریکا د ولسمشر جو بایدن دغه نوی ادارې چې له دوی سره په تړ شوی تړون لسره کتنه کوي، له افغانستان ځواکونو په استلو باندې هم لسره کتنه کوي.
بالکل فشارونه پر دې کده چې و چې امریکا وخت لا دغه صداقت کړی وای دا ټول وخت سره وای اوس بل د ګوز د ځینې انسانانو نمړ کېدی. شارونو خړډې مونته یو خبره کوم، چار څوک باید خپل په واده او پاول کې د واده لپاره کړی جمهور دی ک طالبان دي. ټول باید د افغانستان د یو انسان د یو بچی د دوه خلکو بچی چې کیږي د دې غو مخریتا چې وګوري په دنیا کې د افغانستان کې څوک له مخته یو خارجي د امریکا یو شخص وره کو تشته ولسو یو میلیون پیسې او تیښتې خرچا په لاس را کې راوښو. خلک خپل د ولس د دنیا صادقان دي. په دنیا کې مار نه سي وجل دي حساب، ما یې نه سي وجل دي حساب. د افغانستان کې انسانان دي حساب عمري هیڅ شي نه څه خو الله پاک په قران شریف کې بل آیات شریف هم ذکر کوم چې ضرور دي. او اسرائیل ته وای بسم الله الرحمن الرحیم او پی بی عهدی او اوفو بی عهدی کو وی یا فرهبون بلا کیف ځان د انسانانو سر دغه کې
بله
یو رقم چې وای تاسو خپل په واده یو په وخت له خپل وکم.
مسلم صاحب تاسو مسلم صاحب تاسو دغه د سولې د هڅو تجربه هم لري، د سولې د هڅو تجربه هم لري. یو سوال تاسو ترجیکی کله چې تاسو د افغانستان د سولې د عالی شورا غړي وای تاسو څه وکړل؟ د د سول لپاره
دا وکړو. زموږ په وخت حکمتیار صاحب رالی موږ واجه ورسره وکړې جمهور واجه وکړې تایید یې چې مګر په عمل کې هېڅ شی نه وکړي. طالبان هم په دغه بېاعتماده دي چې موږ به م ورسو په رنګ به نیو وي بدنامه مې وي چې د حکمتیار چمبر اوکړي د طالبانو رهبري دا اعتماد نه دی. خبره دغه ده اوربند چې نه کوي دا ګډ مشکل دغه جوړ کړي که د حکمتیار رئیس جمهور او حکومت پر وعده تللی وای د سولې شورا ورو به م وای هغه مشکل به م حل وای.
څوک چا د سولې د بهیر د عملي کېدو مخه نیولې ده؟ تاسو وایئ چې حکمتیار سره د شوي تړون ته مو اشاره وکړله.
تفصیل کې رئیس صاحب جمهور خپل د رئیس صاحب جمهور د خپل بقا لپاره هیڅ چا سره نه وعده کوي نه پر وعده دی. دی باید بچای دی باید رئیس جمهور شرط پیښیږي د سولې شورا خبره تا وکړه د سولې شورا خدمتونه وکړو چې د حرمینو په امامینو باندې جهاد ورات کړي د پاکستان په هغه مذهبي بوچې د افغانستان د لارې پولې دا د سولې د عالي شورا
مسلم صاحب
په رفتو آمدو چې اخر یې هغه بټه سولې ته آمده
د افغانستان د سولې د عالي شورا په خوانی غړی احمد خان مسلم و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو
د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو او د ولایت شورا غړي وای د ولایت د ډنډ پټان ولسوالۍ لاره د کرخه بلې غاړې ته د اوختو په بدل کې لدی پرته چې کمشنر کاران ورته په زورګونو پاکستاني روپی ورکړي بل چاره نه لري. سیمه ای چارواکي وای داستونزه شته خو د بهرنیو چارو وزارت باید غموخري. نور حال د ازادي رادیو خبريال په دې رپورت کې
د پکتیا په ډنډ پټان ولسوالۍ کې ډیورنډ کرخې ته څیرمه د خوست پکتیا پکتیکا او یو شمېر نورو ولایتونو ګڼ شمېر اوسیدونکي راټول شوي څو له کرخې بلې غاړې ته واوړي. په دوی کې زیاتره ناروغان کاروباریان او یا هم هغه څوک دي چې خپلوان او د کورنۍ غړي یې د کرخې په بله غاړه کې اوسیږي. دوی وایي د اوښتلو پر مهال نه یوازې له سختو ستونزو او ځینې وخت له بد چلند سره مخ کیږي بلکې مجبور دي چې کمیشن کارانو ته له 2000 نیولې تر 1500 پاکستاني روپۍ ورکړي. 1.5 کلن قاسم یو له هغو کسانو دی چې د معدې د ناروغۍ د درملنې لپاره د پیسو په بدل کې له دې لارې ګوند دی هیواد پاکستان ته تللی وو.
زمون سرخزیانو دوی سالین دی او جوانا پیسې خري او دوی اخري پیسې چې ورکوي پس ته خصه یې تلای شي ته خبر تر رسیدي په ورځ کې ولا 7000 روپۍ چې پرې کوي چې پیسې نه پرې کوي بس پروت مو وکا بوند کې د درېس په وکه کې ادمي دی وکاله دا ډېر ژوند مشکل دی.
د پکتیا د ولایت شورا غړی تاج محمد منګل له ازادي رادیو سره په خبرو کې د هغو کسانو شمیر له سلو پورته بولی چې هر ورځ له دې لارې د پیسو له ورکړې وروسته له کرخې بلې غاړې ته اوړي. نوموړی په ځایي او مرکزي ادارو غږ کوي چې له رسمي ادرسونو د غستونزو او خپل سرایو ته د پای ټکی کېږدي.
په مرکزي اداره باندې او په بهرنیو چارو وزارت باندې غږ کوو چې په هر څومره زر چې کېدای شي دغه موضوع د پېښور له کنسلګرۍ د اسلام آباد د سفارت په همکارۍ یو طرفه کې ترسو د خلکو مشکلات حل شي وي.
د ولایت شورا دغه غړی او د پکتیا اوسیدونکو د پیسو په اخیستلو کې د پاکستان پوځ او مالشي کمیشن کاران او په کرخه کې یو شمېر سرحدي سرتیري شامل بولي. د پکتیا ولی محمد حلیم فدی وای په دلاره کې د اوسنۍ سنځو یو لامل هم د دلاره نه رسمي کېدل دي. خدای وای که د پیسو د خستلو په تړاو مستند شکایتونه ورسره شریک شي په اړه به لازم اقدامات تر سره کړي.
یو لامل خدا ده چې تر څو لار ترانزیت تجارت او د خرګو د راتګ لپاره سید نسی دغه مشکل به موجود وي. اما که چیرته خلک موږ ثبوتونه سره راوړي ان شاء الله موږ به هغه ته رسیدګي کوو.
د پکتیا د ډنډ پټان لاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ ایواله مهم او غیر رسمي سوداګري زولارو بلل کیږي. د پکتیا ځای چارواکي وایي د دلارې د ترانزیت کېدو او د چي پر رسمي ډول خلک پر تګ راتګ وکړي او سوداګري چاري پر پیل شي د دې هدف لپاره خپل لومړنۍ چاري تر سره کړي.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ مشر منظور پښتين وای دوی لا د کوم ګوند جوړولو پریکړه نه کړې نو موړی وای پی ټی ایم یو تحریک دی او کله به هم ګوند جوړ نشي. بل خو د دې غورزنګ یو شمیر غړي وای چې د سیاسي ګوند جوړولو لپاره مشورې او ناستې روانې دي خو تر اوسه په دې برخه کې دوی کوم ګډ درسته نه دی رسیدلی. نور تفصیلی زموږ د مشال رادیو د همکار اسرار عالم عموما په دې رپورت کې اوري.
د پښتون ژغورن غورزنګ مشر منظور پښتین وای پی ټی ایم غورزنګ دی او غورزنګ بوي. منظور پښتین د پښتون په جواب کې چې آیا په غورزنګ د نه نه ځنی غړي غواړي چې سیاسي ګوند جوړ کړي په سه شنبه مشالې ډوتول کې دې شي چې سوچ موجود وي خو په رسمي توګه ورسره چا نه دی شریک کړي.
پی ټی ایم تحریک ته بند نه دی نه ګوند جوړي په هر ځای کې د نه مختلف څوکونه موجود دي نه په دې حقله باندې په خپلو ملګرو کښې چا څه رسمي خبره راسره کړې نه خو داسې مونږ د چا رسمي بیان اورېدلی دی چې هغه ووایي چې هو مونږ دا کار وکړو یا مو دغه دغه منشور دی یا مو دغه که چېرې په دې باندې رسمي بیان را شي بیا به مونږ په دې باندې چې څومره ضروري بیس وي خبره وي بیان وي جواب وي هغه به په رسمي توګه ووایي. پی ټی ایم په حواله سره دا خبره کلیئر ده چې پی ټی ایم یو تحریک دی دا ګوند نه دی نه ګوند جوړېږي.
بلخوا د پښتون ژغورن غورزنګ یو مخکښ او پارلمان غړي محسن دوړ په درشتمه فبروري له مشالو سره په خبرو کې دا خبره نه رد کړه او نه یې ومنله چې پی ټی ایم یو سیاسي ګوند جوړوي. البته نوموړي همدومره وویل چې دوه ورځې مخکې دوی په پېښور کې په موجوده سیاسي حالاتو د غورزنګ له مشرانو سره ناسته کړې. نوموړی وایي په موجوده سیاسي حالاتو د مباحثې او پریکړې لپاره هم خیال مشرانو ملګرو غونډه کړي. که څه هم منظور پښتین او محسن دوړ پر یاد موضوع له نورو خبرو کولو ډډه وکړه خو د پښتون ژغورن غورزنګ د شمالي وزیرستان د میرانشاه څانګې مشر فرید اصغر په درویشتمه فبروري مشال ډوته وویل چې په صوبایي او قومي اسمبلیو کې د خپل استازیتوب او په راتلونکو بلدیاتي انتخاباتو کې د برخه اخیستو لپاره د سیاسي ګوند په جوړولو کار روان دی. البته نوموړی وایي غورزنګ به نه ختموي
لکه چې کومه د نوې پارټي خبره ده د حوالې سره فکر سوچ او ناسته هم روانه ده ملګرو سره مشورت کیږي. لا تر اوسه پورې پوره فیصله نه ده شوې چې آیا دغه پارټي اعلان به کله کیږي او مشر به څوک ټاکل کیږي.
فرید اصغر وایي چې د 2013 کال راهیسې له کله نه چې پی ټی ایم جوړ شوی نو ځینې ملګري غواړي چې یوه سیاسي څانګه ولري خو د پی ټی ایم مخکښه ثنا اعجاز بیا وایي که پی ټی ایم خپله سیاسي څانګه جوړوي نو له دغې څانګې سره به دوی هیڅ تړاو نه وي. نوموړي په 23 فبروري مشالې ډوته وویل چې په پارلمان کې د پښتنو د حقونو لپاره غږ له وړاندې پښتانه قام پرسته ګوندونه لکه عوامي نشل پارټي او پښتونخوا ملي عوامي ګوند او نور آزاد کاندیدان پورته کوي او پی ټی ایم ته د سیاسي ګوند جوړولو هیڅ ضرورت نشته. نوموړي وایي دا او ډېرې نور ملګري یې له سیاسي ګوندونو پی ټی ایم ته ځکه راغلي چې دا یو مزاحمتي تحریک دی او په خلاص مټ نړۍ ته د پښتنو مسلې وړاندې کوي.
ګوره که په ګوند باندې بدلېږي نو ګوندونه مونږه بنیادي توګه لرو ګوندونه عهدې هم لرلې پکې هم پرېښودل د مزاحمتي تحریک په وجه باندې او کو بیا د مزاحمتي تحریک په ګوند کې بدلېږي نو خامخا زموږ لارې به جدا کیږي بیا به مونږه که تحریک کې یو کس هم پاتې کیږي کاغه منظور پښتین کاغه هر څوکي زموږ د افرادو سره څه کار نشته خو چې تحریک وي د پښتون په نامه وي د پښتون د ژغورنې غورزنګ د پاره وي نو بس مونږ باغی سره ودرېږو.
پښتون ژغورنې غورزنګ چې 2013 کال په لومبیو کې په قبایلي سیمو کې جوړ شو دا مهال په پاکستان او بهر هیوادونو کې ډېرې څانګې او پلویان لري. پی ټی ایم غوښتنه کوي چې قبایلي سیمې دې له ماینونو پاکې کړل شي. په کراچۍ کې د وژل شوي وزیرستاني ځوان نقیب مسجد په وژنه تورن پولیس افسر راو انوار ته دې سزا ورکړل شي. پر امنیتي پوستو دې خلک نه تنګول کیږي او لا درکه کړل شوي کسان دې عدالت ته وړاندې کړل شي. د پی ټی ایم د مخکښ او قومي اسمبلۍ غړي علي وزیر په ګډون د غورزنګ ځینې غړي دا وخت د پاکستان په جیلونو کې دي. پر دوی د پاکستاني ریاست ضد د ویناو کولو تور دی خو پی ټی ایم دا تورونه ردوي او وایي د قانوني او آئینی لارو د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
امریکایي چارواکو ویلي د کانګرس پر ودانۍ د جنوري د شپږمې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري ښکاره کړه. دغه څرګندونې پرون د کانګرس په یوه استماعي غونډه کې هغو چارواکو کړي چې د جنوري د شپږمې پیښې څېړلې ده. نور حال به د سفیر الله ستانکزي په راپورټ کې واورو.
تر
ټولو مهمه تیروتنه چې په دې استماعي غونډه کې پری بحثو شو دا و چې د کانګرس پولیسو ته د اف بی آی هغه راپور نه ورسېدل چې ګواخي کړي وو جنگ ته آماده یو ډله د واشنگتن په لور خوځیدلې ده. پولیسو او نورو امنیتي چارواکو د دې ترڅنګ چې د ګواخ ته اندازې په اړه ځینو استخباراتي کمزوریو ته اشاره وکړه و منل چې دوی له استخباراتي پلوه کافي معلومات نه درلودل او سمه همغږي نه و شوې. د کپیټول یا د کانګرس د ودانۍ د پولیسو پخوانی مشر سټیون سانډ چې تر پیښې وروسته استعفا کړې وویل هیڅ یو استخباراتي معلوماتو چې دوی ته تر بلوا مخکې رسیدلی وو هغه څه نه و پیشبیني کړي چې رامنځته شول. د سې شنبې ناوخته دا استماعي غونډه د سنا جرګې د قوانینو او اداري چارو کمیټې مشر سناتورې ایم ای کلبوکار رهبری کوله. هغې وویل باید بشپړ معلومات ورکړل شي څو د راتلونکو دا ډول پیښو په وړاندې چمتووالی موجود وي.
کله چې د قهرجنو او تاوتریخجنو یوې ډلې د جنورۍ په شپږمه بغاوت وکړ او زموږ کپیټول یا کانګرس ودانۍ د ډیموکراسۍ بنسټ ته سپکاوی وکړ، دا یوازې په یو ودانۍ برید نه و، دا په خپل زموږ په جمهوریت باندې برید و. موږ نن دلته غواړو پوښو چې مخکې له مخکې څه معلومات و، څه اقدامات شوي و چې کپیټول ودانۍ خوندي وي او په هغه ورځ څه وشول، ځکه موږ غواړو ډاډمنه کړو چې راتلونکي کې بیا هیڅکله داسې څه پېښ نه شي.
د جنوري په شپږمه یوه ډله قهرجنو خلکو د امریکا د کانګرس په ودانۍ یرغل وکړ. له پولیسو سره په اخوډب کې 15 کسان وژل شول، یو یې پولیس و. ګڼ خلک ټپیان هم شول. یوازې د 200 پولیسو د ټپي کېدو راپور ورکړل شوی دی. سناتورانو تر ډیره امنیتي او استخباراتي چارواکي د جنوري شپږمې د یرغل په مهار ناکام وبلل. د سناتورانو له ډلې ګاري پیټرز چې د کورنی امنیت او حکومتولۍ د چارو د کمیټې مشر دی، د جنوري شپږمه د امریکا د ملت له تورو ورځو وبلله. هغه وویل په کپیټول کې امنیتي ستونزو یو سیستماتیک او مدیریتي ناکامي څرګنده کړه چې باید غمې وخوړل شي. د کپیټول یا کانګرس ودانۍ د پولیسو یو مسؤل کارنیشا مندوزا وویل د جنوري شپږمې په څیر ناوړه پیښې په ټوله کاري دوره کې نه ولیدلې. کارنیشا چې په خپل هم په بلوا کې سخته ژوبله شوې وه وویل سره له دې چې ژوبله وه او سم تمرکز نه درلود، د بلوا د دفاع لپاره لاس په کار شوه او د پولیسو د انسجام هڅه یې کوله. دا د کانګرس لومړنۍ استماعي غونډه وه چې د جنوري شپږمې بلوا په تړاو یې ترسره کړه. تمه ده راتلونکو ورځو کې د اف بی آی چارواکي او نور استخباراتي مسؤلین هم کانګرس ته د پوښتنو د ځوابولو لپاره وروبلل شي.
ستاسو له پیغامونو
پر المن ولا تخبر کوم کوچانیو کال وچتا په مالو کې مرزونه دي تندیان وری مگر د تباخرا مړکړه انسانان م مریضان دي ټخې تبې لري معلومه نه ده چې څه مریضي ده. مکتب نه لرو، کلینیک نه لرو، د دولت مصرف کومه کیس پاملرنه په مشکل نه کوي. هیڅ سر په کوچانو پسې نه ګرځي، ډېر بر پدر ستړي او مالو کې مرزونه دي. د دولت کې په وری په چور کې د غره په لمن کې مشته برمی وي چې موږ گزاره باندې وکړو. موږ هم د افغانستان یو مشوکو نه متر مکتب نه ماروم یو، تر کلینیک نه ماروم یو. مریض پیدا شي تر یو چوله ته وطن ته ډاکټر ته را رسوو، هغه پر لارې باندې وپات شي. موږ د افغانستان د څلور دېرش ولایتو کوچیان ټول ستړي دي، ټول در پزره دي. د دولتي کومک ورسره وکړي، د دولتي د کوچیانو غم وخوري. وسلام په احترام.
حاجی شیر حسن کنر ولایت غازی آباد ولسوالی نے متاثر پہ تماس میں چپو غریبی آباد کی اوبنشت گئے اور زنانا دو نیم کلو میٹر نا وہ دفتر اوبر آ گئی. حکومت میں داخلہ رہا کہ مشکل تھا پاندار نہ ہو کہ خلق کا مشکل حل و فاس سلام پہ احترام. خبر السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
دا ستاسو سو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ سپټونکو ماشين کې مو پریخو کور مو ودان پیغامونه تل راته سپټو یو موږ هم تل خبرو. د خبرونه دوهمې نیمه ته ورسېدو وړاندې که غواړي چې په دې اړه چې کمپیوټر په نړۍ کې څه وخت اختراع شوی نور معلومات ترلاسه کړئ، نو د ژوند په شیبو کې اونې خبرونه ته وښی.
داول زل دپاره سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشین جوړ کړ. بیا وروسته په 1420 کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کس و اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جو
د ژوند په شیبو کې لونی ځ خبرونه سره یو ځای د اساسي بشري حقوقو د ازادي رډو بل خبرونه هم درته خبرو خو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمه بجې دي. اسد الله الدین په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سره لیکونه بتري وورو.
افغان چارواکو د طالبانو هغه ژمنه رد کړي چې ګوند دوی به له بهرنیو جنگیالیو سره اړیکې پرې کوي. د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندړ وایي طالبان له القاعده سره ګډ ایدیولوژیک مشترکات لري او د دغه شبکې غړي لیکو کې فعال دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو تازه ویلي چې دغه ډله به نور بهرني جنگیالي په خپلو لیکو کې نه جذبوي. ناتو یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې باید تاوتریخوالی ودرېږي چې سولې ته لاره هواره شي. ناتو پر خپل رسمي ټویټر پاڼه لیکلي د ملګرو ملتونو وروستی راپور څرګندوي چې د افغانستان د دولت ضد مخالفان د ډېرې ملکي مرکزوبلي عاملان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي ځواکونو یې کندهار کې 20 طالبان وژلي او اته نورې ټپیان کړي دي. دغه وزارت ویلي چې دغه کسان تیر ورځ په میانشین، پنجوایی او ارغنداب ولسوالیو کې د عملیاتو پر مهال وژل شوي. په اوروزګان کې د ورای او موټر په سین کې بند پاتې شوی چې له کبله یې پکې سپاره لاستنه مړه شوي. د اوروزګان د والی دفتر وایي چې دغه موټر په ګیزاب ولسوالۍ کې تیر ورځ هغه مهال په اوبو کې بند شو چې د هلمند له سینده تیرېده. د امریکا د بهرنی چارو وزیر د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د ژر تر ژره او بې قاعده او شرط خوشی کېدو غوښتنه وکړه. انټونی بلینکن نن چهار شنبه په جنوا کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا آنلاین غونډه ته وویل چې بلینکن او سلګونه نور روسان باید له ځان پرته خوشی شي. او امریکایي چارواکي وایي پر کانګرس د تیرې میاشتې یرغل د امنیت او استخباراتو جدي کمزوري په ډاګه کوي. دا خبره د امریکا د کیپټولیا کانګرس امنیتي چارواکو هغې استماعي غونډې ته وکړه چې کانګرس وربللې و.
او مخکې دې چې دو اونیزو خبرونه ته وار ورسیږي پام وکړئ سپورتي خبرونه ته.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د وزلوبي سیالیو لپاره په چاچونه وشوه. د افغانستان د وزلوبي فدراسیون رئیس سیف الدین توندغان آزادي رادیو ته ویل چې د پچاچونې په دغه مراسمو کې 300 چاپچون کې ول بلابل ولایتونو شپارس لوبډلې ټاکل شوې دي. خاغلی توندغان وایي د وزلوبي دویم پړاو سیالي د هوت په 15 نیټه پیلېږي او سپاندې یو اونۍ به دوام وکړي. نو موړي ویل چې د لوبي له جوړولو هدف دا دی سو غوړه چاپچون کې په دریو کټګوریو کې ملي لوبډلې ته وټاکل شي. د کانفو نهم پړاو ټاکنیز سیالۍ نن په کابل کې ترسره شوه. د افغانستان د کانفو فدراسیون رئیس حبیب الله فایز نن آزادي رادیو ته ویل چې په یادو سیالیو کې 150 لوبغاړو له 2 کانفو کلبونو ګډون کړی چې په نهه کټګوریو کې ترسره کیږي. خغلی فایز وایي د لوبډلو له جوړېدو د کابل منتخب لوبډلې غړیتوب دی چې د 3 ورځو لپاره دوام کوي. د نوموړي په وینا د دې سیالیو په پای کې 13 لوبغاړي د کابل منتخب لوبډلې ته غوره کیږي. او په اروپا کې د کورونا وایروس د پرختیا لامل د ځوانانو د فوټبال ټولي سیالي لغوه شوې دي. د اروپا د فوټبال اتحادیې د رسمي ویبپاڼې د راپور په اساس چې د کورونا وایروس د پرختیا لامل تر 19 کلنو ښکته ټولي سیالي لغوه شوې. همدارنګه د اروپا د ځوانانو د فوټبال سیالي چې ټاکل شوې به تر تلونکو دوه میاشتو پورې د رومانیا او بیلاروس په قربتوب ترسره شي هغه هم لغوه شوې ده. ویل کېږي چې د کورونا وایروس پرختیا لامل د اروپایي هیوادونو د فوټبال اتحادیې هادیو هم لدې پریکړې ملاتړ کړای.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کبو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونې ملمنه مو هم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله اغلی ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کدار ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې د ازادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه ازادي او شخصي امنیت یو له مهمترینو ازادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق څخه د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نو ویلی